arkadaş. السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې دی د زړه د ناروغۍ په اړه خبرې پکې شوې او دا چې څنګه وکولای شو یو سالم او خوندي زړه ولرو په دې اړه هم متخصص ډاکټر خې سپارښتنې کړې دي هله د چا پروګرام وړاندې در سره واوري خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته په افغانستان کې د ډالرو د بایې له نسبی لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا سه شنبه 14 میلیونه ډالر لیلاموي دغه بانک چې مدیریت د طالبانو د حکومت په لاس کې دی نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه له صرافیو او د سوداګریزو بانکونو څخه غوښتنه کړې چې په دغه داوطلبۍ کې ګډون وکړي افغانستان بانک د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ثبات په خاطر وخت نا وخت میلیونونه ډالر لیلاموي په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر ارزښت تر 3 افغانیو هم راټیټ شو خو نن دوشنبه د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د یو ډالر ارزښت له 80 افغانیو اوښتی دی د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې تیرو څو ورځو کې د ډالر بیه په بېساري ډول ولوېده خو د دوی په ټکو د لومړنیو موادو په بیه کې د پام وړ بدلون رانغی فرانسوي چارواکي وایي نن به 15 هغه افغان میرمنې دغه هیواد ته ورسیږي چې په خبره یې افغانستان کې طالبانو ګواښلې وي فرانس پریس د فرانسې د کډوالو چارو د مشر ددر لیشي په حواله ویلي چې دغو افغان میرمنو کې د پوهنتون یوه استاده د یوې موسسې پخوانۍ سلاکاره د تلویزیون یوه پخوانۍ ویانده او کابل کې د یوه پټ ښوونځي ښوونکې شامله ده خبر کې د دغو افغان فعالو ښځو نومونه نه دي اخیستل شوي فرانسې وروسته له هغه د بشري دهلیز په نوم دغه هیواد ته د افغان ښځینه فعالانو د لیږد بهیر پیل کړ چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه ډیر کړل طالبانو په تیرو 2 کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیله او دغه راز کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي طالبانو بیا ویلي چې ښځو ته یې د شرعي چوکاټ په بڼه خپل حقونه ورکړي دي د ایران په شمال کې د ډبرو سکرو په یو کان کې 14 د کان شپږ کارکونکي وژلي دي د ایران دولتي اژانس ایرنا نن راپور ورکړی چې 14 پرون یکشنبه د دمغان ولایت د کان په هغې سمڅه کې شوې چې 400 متره ژوروالی یې درلود تر اوسه د 14 لامل روښانه نه دی پرون له 14 سره سم دغه شپږ کارکونکي په سمڅه کې دننه بند پاتې شول چې د ژغورونکو له هڅو وروسته نن سهار د هغوی جسدونه وموندل شول د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون یکشنبه وویل چې د دفاع د وزیر اولیکسی رزنیکوف د بدلون پریکړه کړې ده دا لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ د اوکراین په دفاعي بنسټ کې تر ټولو لوی بدلون ګڼل کیږي په تازه پرمختګ کې خپل اولیکسی رزنیکوف هم استعفا وړاندې کړې ده ټاکل شوی چې رستم عمروف د هغه ځای ناستی شي او د جنوبی افریقا ولسمشر وایي داسې شواهد نشته چې د روسیې یوې کښتۍ دی د تیر کال په وروستیو کې له جنوبی افریقا څخه روسیې ته وسلې او مهمات انتقال کړي وي سیریل رامافوسا پرون یکشنبه خپل ملت ته په وینا کې وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعا په اړه څېړنو ثابته کړه چې روسیې ته د وسلو د لیږد یو تور هم سم نه و د جنوبی افریقا ولسمشر ویلي د جنوبی افریقا وسلې نه دي صادرې شوي د جنوبی افریقا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په می میاشت کې ویلي وو د روسیې یوې باروړونکې کښتۍ په دسمبر میاشت کې کیپ ټاون ته نږدې د سمندري ځواکونو له یوې پوځي اډې وسلې بار کړې دي
روغتیا د ژوند شتمني
صحت او زندګي
السلام علیکم زړه یا قلب د انسان په بدن کې حیاتی ارزښت لري چې اساسي دنده یې ټولو غړو ته د وینې پمپول دي زړه بیلابیل ناروغي هم لري چې سکته او یا هم د رګونو بندیدلې تر نورو ډېرې په افغانستان او په نورو بېوزلو هیوادونو کې ډېرې دي ولې د انسان زړه په ناروغیو اخته کیږي د زړه کوم ډول ناروغي خطرناکه او افغانستان کې ډېره ده څه وکړو چې زړه مو سالم او له ناروغیو خوندي وي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه له متخصص ډاکټر سیب سره په همدې موضوع خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د زړه د جراحیو متخصص او د الحیات روغتون مشر ډاکټر خالد راشد. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ، یا هم زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پوښتنه یا نظر راته پوسټ کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 12 شپږ 01 01. بل شمیره ده 00422 12 15 01. اوریدونکو که تاسو چیرته نه غواړئ چې لګښت مو وشي زموږ نړیوال شمیرې ته چې تاسو ته مې اعلان کړه، فقط یو مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو پوښتنه موږ ځواب کړو، ځکه دا نړیوال شمیرې ته لږ ذره مصرف ډیر دی. راځو ډاکټر صاحب خبرونې سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشې، پیل بل دین وکړو چې زړه د انسان په وجود کې څه ډول عضو ده او هغه اساسي او بنسټیز وظایف څه کېدلی شي؟
ډېره مننه لودین صاحب، تاسو او تاسو د لارې ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی، یا زړه هغه عضو ده چې د بدن ټولو حجراتو ته ټول اعضا ټول غړي د هغوی ژوند هغه په زړه باندې متکی دی. که د زړه پمپ کوم چې وینه ورته پمپ کوي دا لږ وخت لپاره د یو څو ثانیو لپاره مودرېږي نو ټول ژوند د لاسه ورکول کېږي. نو په دې شکل باندې موږ ویلی شو چې زړه ډېره مهمه عضو ده. مهمه دنده چې دا تر ټولو مهمه دنده هغه لکه څنګه چې ویل د وجود ټولو غړو ته، او بیا په غړو کې دا غړي چې د کوم حجراتو او بنیادي خښتونه جوړ شوي دي هغه ته حجره ویل کېږي. هغه حجراتو ته د وینې سپلای او د وینې رسول دا د زړه دنده ده. د دې ترڅنګ اوسنۍ تحقیقات دم خودلې ده چې په شعور او تدبر او په دې شیانو کې د زړه رول دی، او دغه شانې په اروایي څېړنو خودلې ده چې په رواني وضعیت کې د زړه رول شته چې تر اوسه څېړنې پر رواني دي واضح شوی نه دی. خو مهمه دنده هغه چې بيخي واضح ده او د قانونو قانون راځي په سر کې او د زړه متخصصین د هغه په خدمت کې یو کوشش کوي چې هغه ساتنه وکړي، هغه د زړه ټول وجود ته د وینې پمپ کول دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې ذهن سره هم یو څه تماس لري، دغه زموږ او تاسو ادبیات هم له دینه ډک دي په ټوله نړۍ کې، هم چې زړه د مینې سمبول هم بولي. مثلا یو څوک یو چاته وایي چې ته زما زړه یې، د ما د زړه ټوټه یې. ته په دې برخه کې څه وایي؟ دغه د انسان له حواس سره له عواطف سره هم د زړه کوم ډول تړاو سته، او کنه دا یوازې د ادبیاتو کیسې دي، او ته په دې برخه کې ډیر څه نه وایي؟
ډېر خوله وساسي پوښتنه مو کړه جناب دین صاحب. زړه لکه څنګه چې ادبیاتو کې ویل شوی یو د پیړیو پیړیو راهیسې په شعرونو کې موږ ګورو، حتی په دې اوس وخت کې د ساینس او ټکنالوژۍ دور دی، او خپل طبابت چې دی دا زړه د دې نه خالي نه بولي. یعنی روسي دغه چې شوی تحقیقات چې څومره شوي دي، هغه کسان چې هغوی ته زړه بدل شوی دی، یعنی د هارت ترانسپلانټیشن ورته شوی دی، د زړه پیوند شوی دی، د بل چا ورته زړه چول شوی، هغه په رواني لحاظ باندې په عاطفي لحاظ باندې په هغه تغیرات راغلي دي. او بیا چې پوښتنې شوي دي د کوم ډونر یا ورکوونکي د زړه چې دی په عاطفي لحاظ باندې د هغې سره دغه شته دی تړاو شته. اوس د هارت میت انسټیټیوټ په نوم باندې یو انسټیټیوټ د امریکا په فلوریډا کې په هلته کار کوي، او هغوی په دې رابطه باندې یو عنوان ایښی دی چې هارت آر برین، زړه کوم اغزه. یعنی حتی په ډېرو رواني مسایلو کې هغه زړه چې دی هغه د برین نه مخکې دی. او موږ دوه اصلاحات په طبابت کې اوس لرو، یو هیپی هارت سندروم ورته ویل کېږي او یو بروکن هارت سندروم ورته ویل کېږي. یعنی هغه خلک چې هغوی په رواني لحاظ باندې د خفګانونو او ډپریشن او دې سره مخ شوي دي، نو موږ تاسو یو زړی مات شو، نو په واقعي بانه باندې طبابت هغه لیدلي چې دوی ته یو تکلیف پیدا کېږي، کارډیومایوپاتي ورته ویل کېږي، زړونه غټېږي، بیا فیلیر ته ځي، ناکامۍ ته ځي، او بالاخره دا دغه د وجنا بل څه خارات عوامل معلومیږي نه بغیر د زینه چې موږ د هغه اصلي منشا پر روان کې وګورو. او د دې سره هیپی هارت سندروم چې دی یو سړی د ډیر زیات خوشاله په حالت کې هغه د زړه په ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي، نو دا دواړه شیان موږ ته ښیي چې د زړه مستقیمه رابطه د عواطفو او د روان سره موجوده ده.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. او دغه طبي دندې تکرار شو، دغه د انسان په وجود کې فکر کوم په اوسط ډول 15-15.5 لیتره وینه موجوده وي. دغه زړه په سلوري ساتونو کې دغه وینې ته دوران ورکوي او کنه د وینې دوران مثلا هغه وینې چې د انسان وجود ته پمپیږي بیرته سرکولیشن کوي بیرته زړه ته راځي دغه دوران څومره دی دغه هم کله زړه تشریح کوي چې په سلوري ساتونو کې زړه څو ځله مثلا درزا کوي یا هم دغه د پمپ وظیفه تر سره کوي او دغه 15 لیتر وینې چې د انسان په وجود کې ده دغه دوران په څومره وخت کې بشپړیږي
تقریبا 15 لیتر وینې په وجود کې موجوده ده دا زړه ته چې هر ځل دا وینه رسنیږي اول غواړم چې د زړه په دې وظیفه باندې او ورسره څنګه کې په ساختمان باندې لږه خبره وکړم چې اورېدونکو ذهن ته خبره پوره وغورځېږي زمونږ زړه چې دی هغه اصلا دوه حصې دی یو د زړه ښي طرف دی او یو د زړه چپ طرف دی یا کیڼ طرف د زړه په ښي اړخ کې د وجود چې کومه وینه استعمال کړي او د هغه نه غذایي مواد او اکسیجن واخلي او کوم فاضله او اضافي مواد چې دي مثلا کاربن ډای اکساید دی او د سره څنګه اوبه دي هغه د حجرات نه راټولي او دا په دې وینه کې کیږي دي ته موږ په عامه اصطلاح کې ناپاکه یا ناخالصه وینه وایو دا ناپاکه یا ناخالصه دا وینه چې دا راځي د زړه ښي طرف ته د زړه په ښي طرف کې د زړه دالیز دی او دا څنګه روته به راځي د زړه پمپ یا بوتین دی هي بوتین نو د ښي طرف نه دغه ناپاکه یا ناخالصه وینه چې دا پمپ کیږي د سږو ته زبنګه سوسونه ده او سږو ته چې لاړ شي هلته اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکسایډ د لاسه ورکوي او دا وینه بیا تصفیه کیږي دغه تصفیه شوې وینه د نورو څلورو رګونو د لارې نه دوه د ښي طرف نه سږي نه او دوه د چپ طرف نه دا راځي د زړه کیڼ خواته او د زړه په کیڼ طرف کې د زړه کیڼ دالیز ته راځي او بیا د یو وال نه تیریږي د زړه چپ یا کیڼ پمپ ته یا بوتین چې ورته یا وینټریکل او د هغې نه بیا پمپ کیږي ټول وجود ته څومره وینه چې راځي چې موږ فکر وکړو چې سل سی سی یا سل ملي لیتر وینه راځي په یو ځل باندې په یو ویټ کې یا په یو ضربان کې نو زړه په یو ضربان کې دغه سل سی سی وینه نه چې د 45 نه تر لاسه کړي وا د اویا سی سی یا اویا ایمیل یا به زه وایم چې اویا فیصد وینه هغه پم کوي او د 30% د ځان تر ساتي د بل ویټ لپاره او دغه چې دا په یو دقیقه کې شپیتونه تر 15 او یو حتی تر 90 ځله پورې دغه دوران تکراریږي نو د یو دغه څه کې دا دوران تکراریږي نو زه چې دا کوم وینه پمپ کوي هغه بیا د ابهر شیدان یا د ټول نه غټ شیدان په وجود کې هغه ته پمپ کوي او د هغه نه له وجود ټول برخو ته دماغ او تعالی سنو تفکو ته او داخلي احشاء یې ټول ته چې دا وینه خبريږي او اکسیجن او غذایی مواد هغه ته رسي او دا وینه بیا په همدې ترتیب سره نو انسان الله جنو په یو ډېر خپل ترتیب او خپل شکل کې پیدا کړي نو دغه دوران چې په یو دقیقه کې دا تقریبا شپېته ځله مونږه کې حد اقل واخلو شپېته ځله دا تکراریږي په یو دقیقه کې نو په یو ساعت کې چې دا مونږه ضرب کو دا تقریبا 3000 شپږ سو ځله راځي نو دا چې بیا مونږه په سلیل شو کې ضرب کو نو دا تقریبا راځي په یو سلیل ساتونکو کې شپږ اتیا ځله او څلور سو ځله زړه ضربان کوي دا وینه وجود ته پام کوي سایتل کیږي
بله ډاکټر صاحب ډېره مننه تاسو دغه وظیفه ډېره ښه تشریح کړله رښتیا هم چې سړی ورته حیران پاتې شي چې د غوښې له ټوټې نه جوړ زړه دی اما وګوره چې یو انسان ته تر سلو کلو حتی له سلو کلونو نه زیات په متواتره بڼه بلې دی چې دمه وکړي خراب شي وینه پمپوي د انسان ټولو برخو ته او بله دا چې د دې تر څنګ د فلټر وظیفه هم مختوري چې نن سبا په دې پرمختللو ټولنو کې فلټرونه عام سوي دي اکثره ځایونو کې د لپاره چې هغه د اوبو نه دوی ښه استفاده وکړي نو اوبو ته فلټر لګولې چې تصفیه کړي اما د انسان په وجود کې طبیعتا داسې یو فلټر موجود دی چې بیل دی چې کومه پروژه تر سره کی یا کومه جراحي تر سره کی تیار مخکنه فلټر موجود وي نه فلټر کوي په حال روسه به خبرې پوه کو چې څنګه د وجود د پاچا چې تاسو ورته لقب ورک قلب ته دا څنګه خو ساتو او ریدونکو ته بنوبات ورکوي او ریدونکو را سره وصل دی ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو وصل دی استډیو سره
نیمه
غږ مو راځي مهرباني ستړي مشي
مننه ژوندی وسی زه جمعالدین امزای له پرانسینه وسلم ما خپل پښتنه ده زه خپل زړه مرز لرم او ما ته ډاکټر دوی خو ځدل ته په فرانسې کې ستانتور ته وای او مونږه بعضی خلک وال ورته وای او بعضی سپرینګ ورته وای زه نه پیغام ډاکټر صاحب څه نو متاخلی دا راته چې ولې او بیا ډاکټر ما ته وای چې ته به دا دوا ټول مری وخره په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده. او زما پوښتنه دا ده چې دا زړه دا پنځمه میاشته کې ما بیا معنی وکړلې، نو ما به دا هیلوري درد کوو، بیا معنی را باندې وکړو چې مشکل نشته ده، او کېدای شي یا دیوال خراب وي، لږ مخکې راته وویل یا چی شی یا بل ته ضرورت وي. نو پوښتنه مې دا ده چې دا زړه یو وال غواړي، دوه غواړي، درې غواړي، څنګه چل ده؟ زړه وال خرابېږي یا بدلېږي، ویستل کېږي، بل اچول کېږي، نه اچول کېږي، هغه راوباسي بل واجه یا څنګه؟ او دغه لکه یا درون کار یا ورزش یا منډه یا په زینو کې پورته ختل چې په زړه فشار راولي، زه دغه کارونه کولی سم او که نه سم کولی، زه باید څه وکړم؟ احتیاط یا چی شی وخورم؟ وی نه خورم، پرهیز لري او که نه لري؟ نو دغه د ما پوښتنه ده که ډاکټر صاحب ځواب راکړي مننه به یې.
ښه، جمعه الدین خان وروره، تاسو راسره منتظر پاتې شئ که ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري له تاسو نه. ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه واخیسته او که غواړئ چې څه نور معلومات هم واخلئ له جمعه الدین ورور نه.
احمد صاحب ډېره مننه تاسو د پوښتنې نه. پوښتنه زما دا ده چې تاسو د زړه تلویزیوني معاینه یا ایکو چې ورته کېږي، ایکو کارډیوګرافي، تاسو هغه کړی ده؟ تاسو ته ویل شوي دي چې تاسو زړه څو فیصده کار کوي عموماً په هغې کې؟ دا معلومیږي موږ یو چې ایف څلوېښت فیصده دی، پنځوس دی، شپېته دی، اویا دی، تاسو څو فیصده زړه کار کوي؟
نو دا فیصدي ما ته نه دی ویلې، خو ما ته یې لکه ویلي دي چې بالکل د تا زړه پوره کار کوي. دغه پیسدی ما پوښتنه نه در کړه، زه په دې پیدل امام نه چې زه د دې پیسدی پوښتنه وکړم.
بس دا چې دته ویلې پوره کار کوي، نو بیا پوره کار کوي، دا ښه خبره ده.
ښه، بس احمد زای صاحب تاسو منتظر اوسئ، تلیفون شاته منتظر سئ، ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
نو د جمعه دین نور پوښتنه ډېره خپلې ده، ځکه چې زموږ نور اورېدونکي به هم په دې باندې پوه شي. یو عمومي عام چې زموږ د فهم او د پوهې کچه کمه ده، عموماً د هیلث ایجوکیشن او صحي تعلیمات زموږ په ټولنه کې سم توضیح کېږي او تشریح کېږي خلکو ته. عام ډول سره خلک وال او د شیان فرق نه شي کولی. جمعه الدین نور پوښتنه وکړه چې زړه والونه څومره دي؟ سینټ او سپرنګ چې شته وایي او دا بدلېږي که ایستل کېږي څه کېږي؟ موږ څنګه چې تاسو ویل، کله چې د زړه د چپ طرف نه وینه پمپ کېږي ټول وجود ته خالصه وینه، نو اولنی کار چې زړه کوي او دا د الله جل جلاله فیصله خلقت دی چې انسان پکې پیدا کړی دی، اولنی وینه خپل زړه ته ورکوي. یعنی د زړه ابهر لوی شریان چې دا وینه وباسي د زړه نه، چې څنګه د زړه نه راووځي، نو د دروازې نه بهر لومړنی توضیح د وینې چې کېږي هغه په خپله د زړه د رګونو نه کېږي، یعنی د زړه عضلات ته وینه ورکوي. دغه رګونه چې خپل زړه ته وینه ورکوي، شریانونه، دا د تاج وریدونو په نوم یا د کرونري ارټریز په نوم باندې، شریانونو په نوم تاج شریانونه یا د کرونري ارټریز په نوم باندې یادیږي. دغه کرونري ارټریز چې دي، دا عمدتاً د زړه په ښي طرف او چپ طرف ته تاویږي. نو موږ د رایټ کرونري ارټریز او د لیفټ کرونري ارټریز یا د ښي او چپو اتلیلی شریانونو په نوم باندې یادو. دا شریانونه چې کله بند شي یا تنګ تنګوالی پکې موجود وي، نو د زړه حمله راځي یا د زړه درد پیدا کېږي. وروسته به د امراضو په برخه کې پوره تشریح ورکړو، خو د جمعه الدین ورور د پوښتنې په جواب کې، نو دی دا چې کله موږ خلاصو د خلاص عملیات نه پرته چې خلاصو، نو په دې کې سپرنګ موږ اچو چې سټنټ ورته ویل کېږي. اصلي نوم یې سټنټ دی، عوام ورته سپرنګ وایي. نو دې رګونو کې سټنټ اچول کېږي او دا سټنټ د عمر د پای د وایي ځکه خوري، چون دا د انسان د وجود خپله برخه غونه ده، دا خو بیرون یو فلز دی موږ هغه پکې اچولی دی. نو دې وجه نه چې هغه بند نه شي، نو تاسو ته داسې دواګانې درکول کېږي چې ستاسو وینه نری وساتي، نو تاسو به هغه د ژوند تر پایه خورئ. یو داسې دوا ده چې هغه وینه نری ساتي، بل داسې دوا ده چې هغه په وینه کې د شحم او د غوړو اندازه کمه ساتي، تر څو خدای نه خاصه دا سټنټ بیا بند نه شي او نور رګونه بند نه شي. نو دې ته سټنټ وایي. بل شی چې دی هغه وال دی. وال چې دی هغه مستقل بیل شی دی. موږ په زړه کې څلور والونه لرو. مخکې چې ما تاسو ویل، د زړه ښي طرف ته یو دالیز دی. د دالیز دا چې کله پمپ کوي نه تیریږي، دلته یو وال موجود دی، او کومه وینه چې د دې نه تیره شي بیا بیرته اجازه نه ورکوي چې شاته راشي. نو دا ون وی ده، لکه څنګه چې په نړیوالو هوایي میدانونو کې موږ ګورو چې سړی یو طرف باندې تلی شي او په هغې باندې هغې خوانه نه شي راتلی. همدغه شان بیا کله چې د ښي پمپ ته وینه ورسېږي او هغې پمپ شي، نو دا کوم شریان چې سږو ته ځي، د دې په خوله کې په دهانه کې یو وال دی، پلمونري ویل ورته وایي. دغه وال چې دی دا به وینه نه پرېږدي چې یو وارې زړه نه ورځي بېرته سر ته داخله شي. دا دویم وال دی. دریم وال کله چې وینه د زړه چپ طرف ته راشي، نو په چپ دهلیز ته چې کله چپ پمپ یا چپ بوتین ته یا چپ وینټریکل ته ځي، کیڼ وینټریکل ته، نو هلته یو وال دی. د دریم والفو د مایټرل والفو نومانی دی او بیا چې کله د چپ بوتین نه یا د کیڼ بوتین نه وینه پمپ کیږي ابهر شریان کې نو د ابهر شریان یا د لوی شریان په دهانه او خلکی یو بل وال دی نو دغه څلور والونه دي والونه په تکلیف اخته کیږي والونه په تکلیف باندې اخته شي نو بیا هغه موږ کوشش کوو چې یا د وایر د لارې نه پر کوټانی یا پی سی آی ورته وي دا د لارې نه خلاص کو کتن شي او که په هغه نه کې د دغه خلاص عملیات کیږي موږ وال لو بس مکمل هغه وال لو بس دغه په بل فلجی وال ګندو او په دې شکل باندې خلاص عملیات سره ترسو نو د والونو تکلیف دی نو په والونو کې به بیا د یو قسم دوا خوري د ځوان تر پایه تر څو چې خو نه خاصه ویری پړن نشي چې وال بند نکي
او ډاکټر صاحب راځي لږ زره دغه د زړه په مریضۍ باندې تام شو فکر کوم په افغانستان کې هم دغه د شریانونو او د والونو ستونزه او د زړه سکتې دغه راز د زړه سوري دغه عام ناروغي دي په مجموع کې د زړه ناروغي په څو ډولونو باندې ویشلې سو په افغانستان کې عام او خطرناک کومې
د زړه بلابل قسم ناروغي دي خو غټي کټګوري څلور دي څلور اومده کټګوريان دي د دینه علاوه بیا نور شاز یا ریر یا نادر ناروغي هم شته مثلا تومورونه د زړه او د دې ترڅنګ کې د زړه سیستم لري او تاسو ته تکلیف خو اومده څنګه چې پیږي په ټولنه کې په لویه کچه باندې هغه اول د زړه د شریانونو ناروغي ده یا کورونری هارت ډیزیز یا سی جی ډی ورته کې یا اسکیمیک هارت ډیزیز هم ورته کې یا د زړه هغه ناروغي چې په هغه کې د شریان د بندش د وجنه په خپل د زړه اذرې ته وینه نه رسیږي اسکیمیا د وینې نه رسیدو ته ویل کېږي نو اسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه اسکیمیک ناروغي اغه د شریانو ناروغي دي زړه دا اوله کټګوري ده دوهمه کټګوري چې دا اغه د زړه د والونو ناروغي ده دا کوم چې مخکې ما والونو تشخیص کړل څلور واله دا په ناروغي اخته کېدلی شي دا والونه چې دي دا چې په ناروغي اخته کیږي د دې تمنګ ویلولر هارت ډیزیز یا د زړه د والونو ناروغي وایو وی ایچ ڈی ورته وایي په دې کې ځینې ناروغي انساني منشل لري یعنی انسان د ستوني میکروب چې دا میکروب اغه وجود د هغه په خلاف انټيبادي جوړي او د هغه په نتیجه کې د زړه وال چې د هغه په خپل مرزه فکیږي د روماتیک هارت ډیزیز وای دا عمدتا په جنکیانو کې زیات دي په الکانو کې په جنکیانو زیات دي او دا د عمر په دویمه او دریمه لسیزه کې زیات پیدا کیږي پنځه کلنه تر سره چې راځي د زړه وال تکلیف سره او یا الک راځي نو دا ناروغي لري د والونو چې په دې کې یا والونه به تبدیلیږي او یا ترمیمیږي دریم شي چې دې دریم ناروغي هغه کنجنایټل هارت ډیزیز یا د زړه مورزادي ناروغي دي د زړه مورزادي ناروغي کې یا د زړه سوري په نوم باندې ډېر اکثره موږ تاسو ته یادو چې زړه کې سوري موجود دي نو د زړه د دوه دالې زونو د چپ او ښي دالې په منځ کې کله دیوال خلاص پاتې شوی سوري پکې نو پاکه خالص او ناخالص وینه سره ګړي او کله د زړه په بوتیناتو په منځ کې سوري موجود دي چې دا وینټریکول ریسپټرل ډیفیکټ وي دا د کی او کله چې د زړه ناچکم شریان راوتلې هغه شریان چې سګو ته ځواغه چې ټول وجود ته پاک وینه ورکې دا وایي منځ کې یو کمیونیکیشن یا فل خلاص پاتې شوی چې دې ته پی ډی ای منګو یو یا اورټو پلمونری وینډو یا یو کړکې ورته ورته کړکې ته دوه کومه خلاص پاتې شوی نو دا دریم ډول ناروغي ده څلورم ډول عمده ناروغي چې دا زړه الله جل شکو یو ډیر ښه انداز پیدا کړی دی
کله ډاکټر صاحب سره اړیکه پریش ولازم کا تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په بانو باندې غږیده یو باندې دا و چې د زړه شریانونه وایلستون سره مخامخ کیږي هغه دا چې خپل زړه په دینت وانیږي چې بیرته د زړه زینو برخو ته وینه ورسوي همدغه ته د شریان ناروغي وایي بلې د زړه د والونو ناروغي یاد کړله درېمه هم د زړه هغه ناروغي یاد کړی چې په ارسي ډول ماشومانو کې پیدا کیږي چې هغه کې تر ډېر عام هم دغه د زړه سوري دي چې هغه هم څو ډولونه لري څلورمه باندې ډاکټر صاحب تشریح کوله چې اړیکه پریس و پر حال موږ به تر ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو او ریدونکو تاسو هم که پوښتنه لرئ کولای شئ خبرونه ته اړیکه ونیسئ اوس ډاکټر صاحب بیرته سټوډیو سره وصل شوی ډاکټر صاحب مهرباني تاسو دغه د زړه د ناروغي څلورمه بڼه تشریح کوله درې مو ویل دغه څلورمه کې به لسره تم شو
ډیر مننه لږه چې څلورمه بڼه چې دنو هغه د زړه په زړه کې برقي سیستم دی الله زموږ په یو خپل نظام جوړ کړی دی یو جنریټر لري جنراتور شو تمغه تاسو یو پلس جنریټر دی هغه تیارې ایجاد دی او بیا د هغه نو وایرینګ تللی دی بالکل لکه په موټرو کې وایرینګ دی هغه څنګه وایرینګ یا کنډکشن سیستم ورته وایي نو دغه برخي سیستم کې اختلال لامل کېږي دا کله د دې کې کله کمیږي او کله بلاکونه رامنځته کیږي یو ځینې بل ځای ته برق نه تیریږي. نو دا څلورمه نوه ناروغي ده چې دا الکتروفیزیولوژي ویل کیږي یا ای پي او ته موږ وایو. دغه څلور عمده ناروغۍ دي د سر څنګه ټروماګانې دي، تبدیدات دي، ټکرونه دي او د زړه صدمات دي په هغې کې رامنځته کیږي. خو زمونږ په افغانستان کې اوس په دغه وخت کې چې نن کمیونیکیبل ډیزیز یا غیر ساري ناروغۍ هغه چې میکروب او دغه نه لري په هغې کې د زړه ناروغي په ټاپ کې ده. بلکې که زه ووایم موږ په 2000 کال کې د وزارت صحت کې کومه ډیټا او ارقام وړاندې کړي وو، متاسفانه په هغه وخت کې په افغانستان کې جنگ موجود و. د جنگ باوجود زمونږ د ټولو نه غټه وژونکې ناروغي چې وه هغه د زړه ناروغي وه. او دا په داسې حالت کې چې په افغانستان کې ارقام نه ثبت کیږي، خو بیا هم څه لږه لږه ډیټا او ارقام چې موږ سره ثبت وو هغه موږ ته دا راوښودله چې د ټولو نه غټه وژونکې ناروغي هغه د زړه د رګونو ناروغي وه. نو دغه څلور ډول ناروغي
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې د اوریدونکو پیغام واورو. د واتس اپ شمیرې ته خپل پوښتنه را لېږلې ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، سلام مسه په خیره سلامت شه دي سره شپې ورځ په خیره سره د ازادي راډیو کارکونکو ډاکټر صاحب محترم السلام علیکم. زه ما مجلس ساده سره خبر کوم د پښین سره خبر سره دا غزما د زمریز سره خیر د زمریز خبر سره ډاکټر صاحب سره دا واره سره بیا څومره بعضی وکړ به خدای درې می د زوا وخوړل وخوړل سره بیا چې مغه دا واخره بیا دا وس کې وای چې بیا کتن ول دا دغه شوګر جی بعده سوي دي شوګر لکټ سوي دي. نو زه غواړم چې زه می د زړه مغه کیسه د سره درې می درې به کیه شوګر بیا شي څه پیدا سوي دي. بیا شوګر کوم معلومات مرته نه کیږي دا شوګر مر باندې تاسو کو دا یو کار ډاکټر راته وویل دا شوګر نورسته ایا اگر همیاش کې معلومات کیږي لږ وخت کې کیږي سره نو زه غواړم چې دا در مل یو معلومات په ماته وس سره تاسو څخه خاصه خدا کوم شي شي ولا نه کو سره. السلام علیکم.
خادر مننه د غوریدونکو خپل پیغام را ته په واتس اپ کې پریخي وو. ډاکټر صاحب ویل چې د زړه تکلیف لري او زمين کې تازه وای د شوګر یا د شکر تکلیف هم ورته پیدا شوې دي. کاش کې د غوریدونکو سره مواړی کني ولې وای چې ډیر معلومات مترخي سوي. ما پوښتنه مختصره و ډاکټر صاحب، شکر او د زړه ناروغي هم څه تړاو سره لري؟ ځکه موږ تیرونه په شکر خبرې وکړې، شکر هم متاسفانه چې په افغانستان کې ډیر عام دی، البته په ټولو هیوادونو کې خو په افغانستان کې هم کچل وړ ده.
بالکل دا ورو چې محمد حسین نومې غالبا د خپل پیغام پرې شو د زړه ناروغي چې بیسه په دې معنی اوس خبر کوم په یو مرض براسمه د ورو سوال کوم په جواب شي. د زړه د شریانونو ناروغي چې دی هغه ډیر زیات دي او هغه د هغه مستقیم تعلق دی او اړیکه چې ده هغه زموږ د ژوند د سټایل سره ده. من په کوم سټایل کې په کوم ترتیب باندې ژوند کوو، آیا موږ ډیر ګرځو را ګرځو کوم ډیر کینو، موږ څه ډول خوراک کوو، موږ سیګریټ څکو کنه څکو، موږ چلم څکو کنه څکو، دا ټول شیان سره موږ مالګه زیات استعمالو کوو کم استعمالو، زموږ شخصي ناروغي نو په دې کې پینته اومده د خطر لوی عوامل دي. لومړنی عامل چې دی هغه د تاسو دغه نه بسرو کو هغه د شوګر په نوم چې دوی یادونه او قدر شکرې ناروغي ده، دا ډایابټیس یا شکرې ناروغي شوګر په نوم باندې بیا دی بلډ شوګر دا ناروغي چې دا متاسفانه او زبوی ما په ډېر خفګان سره یو چې دا ناروغي چې سره یې هغه وته پوره فکر نه کوي نو ارته خوري پرهیز هم نه کوي دوام نه اخلي او بیا بل اخره دا په اول قدم کې د زړه او بیا وروسته د پښتورګو او بیا د سترګو او بیا د اخینو څخه د خو ټول رګونه چې دي هغه رګونو بندش سبب ګرځي. او په دې شکل په دغه ناروغانو کې د زړه د سږو د زړه د شریانونو ناروغي رامنځته کیږي او هغه ناڅاپي حمله د زړه چې راځي هغه د شکرې په ناروغانو کې زیاتې. نو دې وجه نه دا ناروغان باید ډیر زیات متوجي که دوی خپل شکر کنټرول وساتي نو بیا په هغه صورت کې دوی کولی شي چې د زړه ناروغۍ نه ځان بچي. د دې سره څنګه دویم شی چې د لوړ فشار دی، د وینې لوړ فشار هغه د خطر یو بل عامل دی. د دې سره څنګه په وینه کې د غوړو د اندازې زیاتوالی یا د لیپیدو یا د کولیسټرول او د ټرایګلیسرایډ د اغېز زیاتوالی دا دریم لوی عامل دی د ناروغۍ چې هغه رامنځته کوي. څلورم شی چې هغه ټاپ کلر چې وژونکو کې راوړل شو هغه سموکینګ دی، هغه سیګریټ سکل دی، چلم سکل دی او دغه شیان دي چې دا دا یو ډېر وژونکي هغه دی عامل دی. موږ په خپلو پیسو باندې ځان ته مرګ اخلو، په خپلو پیسو باندې د دې سره څنګه چې څلورم شی چې دی هغه فاميلي تاریخ ده. هغه خلک چې په کورنۍ شکل باندې ارثي شکل باندې هغه کې څه د سیستم موجود دي، نو پلار کې دا موجود مرض موجود دی، مور کې موجود دی، ماماګانو کې، کاکاګانو کې، ورونو کې، نو هغه لږ زیات خطر ته مواد دي نسبت هغه خلکو ته چې دا په کورنۍ کې داسې نشته دي. د دې سره د مال کې زیات استعمال چې دی دا یو بل خطر دی. پر سکون ژوند هیڅ حرکت نه کوي، چوکۍ نه ځیږي او بل چوکۍ کېږي، او حرکات کم کوي، د ورځې ګرځېدل کم دي، ورزش کم دی، فزیکي فعالیت کم دی، دا د خطر یو بل عامل دی. او دا ټول چې دي دا د دې سبب ګرځېږي. ایسا ورور بله پوښتنه کړې وه چې شکر څومره وخت کې معلومیږي. تاسو باید اول په نهره باندې خپل شکر وګورئ، یعنی د شپې د خوانه چې ډوډۍ وخورئ بیا کم از کم لس نه تر دولس ساعتونو پورې تاسو باید هیڅ شی ونه خورئ، او بیا لاړ شئ خپلې وینې نمونه ورکړئ ترڅو شکر پکې ولیدل شي. نو یو دا د دې سره څنګه کې یو بل شاخص د ایچ بی اے ون سی په نوم یادیږي. د درې میاشتو ستاسو مکمل راپور موږ ته ښیي چې تاسو آیا شکر کنټرول ساتلی دی که نه دی ساتلی. نو دا یو بل دغه دی د شکر ټیسټ دی. نو په دې شکل که تاسو خپل شکر کنټرول ساتئ تاسو به د زړه د ناروغیو نه هم بچ اوسېږئ، او که شکر کنټرول نه وي نو بیا د زړه د ناروغیو د اخته کېدلو چانسونه هغه بره.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا اوریدونکو پښتنو ته به لږ زره راز شو، بیا به اخره کې بحث دې ته ځانګړی کو چې څنګه خپل زړه سالم وساتو، څه وکړو، او د خوراک په برخه کې، فزیکی فعالیتونو په برخه کې، د ژوند په اوږدو کې څه کول په کار دي تر څو د زړه دغه مهم عضو چې ډاکټر صاحب ورته د زړه د پاچا لقب ورکړي یا د پاچا نوم یې ورکړي دا ښه وساتلو، مریضۍ نه خوندي وساتو. ابو فیصل احمدزی پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پوښتنه را لګلې ده. وای محترم ډاکټر صاحب، که څه هم د موضوع د زړه پاړه خو موضوع د زړه پاړه د خزما وای ګردو کې کانی او تڼا کې دي، او د پروستاتو مشکل هم لرم، تر څنګه وای شکر ناروغي هم لرم، آیا وای دا ناروغي ماته د زړه ناروغي هم پیدا کوي، او څه وای وکم؟ ستاسو نه سلام مشوره غوښته ډاکټر صاحب. ډیر مننه
ابو فیصل محمد صاحب، چې دا دوی خو الله دې صحت ورته ورکړي په مختلفو ناروغیو باندې اختري. په دې ټولو کې شکر چې دی، لکه مخکې ما چې ویل، شکر ناروغي چې ده هغه د زړه مستقیم د زړه د ناروغۍ سبب ګرځېدلی شي. دا نورې ناروغۍ د زړه د ناروغۍ سره مستقیم او نیغ په نیغ اړیکه نه لري، په غیر مستقیم شکل باندې کولی شي چې هغه هغه مثلا د سردون د وجه نه لاړې ګرځي نه، خپل خوراک د سپیان خو په مستقیم شکل. دا نورې ناروغۍ چې د پروستات ناروغي ده، مثلا د ګردو تیږې دي، د تریخې تیږې دي، هغه د دې سبب نه نشي کېدلی. یوازینی شی شکر دی چې هغه باید کنټرول وساتل.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، ورځو اوریدونکو اړیکه ولې د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو او اوریدونکو ډاکټر صاحب سلامونه وایي.
علیکم سلام مهرباني.
هغه د بخښنه غواړم کوم څه خبرونه نه دا اوریدلې، خو مطلق په دغه مژانګر ته وای چې دا دوه درې ورځې کېږي ګرسره د شپې د وو بجو سبا خبرونه د وو ستوري کې په هیڅ صورت نه پیدا کیږي، نه په ام او چې دغه کې نه په منځني ټپ نه پر لند ټپ ټول یې ورکړي.
ښه، له کوم ځای نه ماړی کني ولې دا موږ به دغه خپل دغه ستونزه چې دا تخنیکی همکاران سره شریک کوو، اوس د زړه د ناروغۍ په اړه باندې خبره کوو. تاسو په دې اړه باندې څه وایي، او کله ډاکټر صاحب نه هم کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
علی احمد یلمن د نوزاد ولسوالۍ سره، او د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې خیر ده کار د شکرې دغه باس باندې نه کو خپل مرضی بوته کچیر معلومات ورته کړی. دا ماجر چې د ژیری د لاندې د زامی لاندې دغه ځایونه د شټوب شټوب کې اخلي وشتانه رجیږي، دا اوس کې نو په خوان نه داسې کېدل نه وسمه، په دغه باره کې کدی معلومات راکې خو بس ډیر مننه.
څه معاینات مو کړی دی؟ ډاکټر ته مراجعه کړی وینې مو معاینه کړی دا یا متخصص ډاکټر سره غږیدلی؟
یا تر اوسه خو مې ډاکټر ته نه مرغلې، نو خو سره کدی مشوره راکې بس نو هغه شی د وګړو کړه.
مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ څه وایي دی اوریدونکو ته؟
علی ورو به یو جلدی یا د پوستکي د متخصص سره رابطه وکړي، ان شاء الله هغه به د دې په نزدینه د هغه موږ مرز موږ یو کم لازم هدایت چي دي او معاینات چي دي هغه ورته توصیه کوي ان شاء الله.
سلامات او سایکور ودان ډاکټر صاحب، زو بل اوریدونکو ته چې اړیکې نیولې ده مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لازادي راډیو نه اوري.
سلامونه لودین صاحب، ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته زینبی ولا زبلای دا وخت له غزنی خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
مننه کوم لودین صاحب دا چې غزنی کې هم چیرته سي ازادي رادیو دا خبرونه اوریدل کېدی هلته آشنا رادیو نیول کېږي لطفاً لیولاري نه لیولاري نه دا موضوع حل کې هیڅ اوریدل کېږي نه راځم پښتنې ته ډاکټر صاحب محترمه دوه ورځې مخکې یو شپخانی ته مریض وړی او کله سي هلته غوړه د مریض تداوی وکم نو یو دی وخت کې یو زخمی راځي ل زخمی سره ماشومان هم دي نو کله سي د هغه زخمی تداوی کوي پس من کوي هغه دوه دانی ماشومان بیوشکیږي به هلکیږي ام کسانو خدای سي فکر کوي سي دا د قلب عمله ده د زړه عمله ده نو آیا امکان لري کچیر ته یو کس ویني ویني درد ویني غم ویني پر قلب داسې حمله راسي چې هغه به بیوشکی به حاله بسي نو پټول کی و مو ویره هم داسې قلب ته څه نور مشکلات رسولای شي مننه
کور ودان زابلای صاحب ډیره مننه دغه موضوع ته چې زابلای صاحب اشاره وکړه زه هم دی و کې شاهد په کابل کې څو کال وړاندې دغه سی یو ټپیمو د فتن رختون ته ورسو ډاکټر صاحب لګیا و ټپونو باندې ورته پټۍ لګولیا ما یو کس چې د صحنه شاهد و غه په عام استلازوفي وکول وی د بیا مو وروسته بهر وست جوړ سو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د عمل څه کېدل شي
زه به اوس ان شاء الله په دزله په حمله باندې او دزله په سکته باندې او دزله په ادمي کفایه په دې دری الفاظو په مستقل خبره وکم چې دې تفاوتونه څه دي خو څه ضرور د نجولا د پولیس خوري راخه پوښتنه وکړه یو حالت مونږ شاک ورته وایو یو حالت دې کوما ده او کوما چې دا هغه د شهور د لاسو ورکول دي او یو حالت شاک دی شک هغه حالت دی چې کله زمنګ د وجود اعضاء او ته په صحیح معنی باندې وینه نه رسیږي یعنی فشار د وینې ته هغه دومره وګرځي چې وینه نه رسیږي دغه حالت د شک په نوم یادیږي نو د شک مختلف شکلونه دي یو شکل چې دی هغه ته موږ سایکوجینیک شک وایو یا سایکولوژیکل شک هم ورته ویل کیږي نو سایکوجینیک یا سایکولوژیکل شک څه دی دا اصلا هم دغه شان یو حالت دی چې انسان کله د یو پیخه ګوري که هغه پرواني لحاظ باندې دغه تاثیر لاندې راځي نو په وجود کې څه هورمونونو تولید کړي هغه د ستابتیک او خرابېږي تنظیم خرابېږي نو هغه هورمون یو قسم مواد دي چې انسان په وجود کې د نورمال وظیفې د اعضاء او د بدن ساتي نو کله چې هغه خراب شي نو رګونه چې دي هغه یو د فراخ شي د خپل حالت نه زیات فراخ شي ځکه کله فراخ شي نو تبي خبره ده موږ تاسو د وبو پایپ کله ونی شو او زور ته ورکو تنګي کو نو فشار په دې دی چې او په ډیر لری راځي او کله چې بوتل لري کوي نه زیږ ورځي نو هغه په دې شکل باندې هغه فشار کم شي او دماغ او توینه کم ورسي چې انسان کې دی هغه د شاک حالت ورسي ګرو ورځي پینټینګ یا د بي وشو غونډه حالت راځي دې ته سایکوجینیک شاک وي او دا د دې وجه چې رواني سپیس ته یو د شي په خریدل د شي لیدل انسان هغه نه خوخه یو دغه نه خوخه کیږي هغه دې سبب ګرځي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی چې بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکو چې منتظر پاتنه شي ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی له ازادي رادیو نه اوري
سلام بر صدر ډاکټر صاحب محترم ما امی یک سال شت کوم مشکل قلبی ما 11 سال شت کم کم بود تا حالا دیگه یک سال شو بیشتر شده چون در افغانستان هم تداوی کردم امی درد دست و شانه هیچ گم نشد باز ما رفتم پاکستان هم دوبار دوا گرفتم پاکستان رو جد تداوی کردیم ولی باز هم دوا گرفتیم آمدیم اینجا میخورم ولی امی درد در شانه ایم زیر سینه یعنی قسمت دست هیچ گم نمیشه امی تو دوران کرده است یعنی قسمت ها درد پیدا میشه دیگه فعلا هم زیر دوا کنیم ولی دوا فایده نکرده
تکلیف اساسی شما چی است؟ چی گفته دکتر صاحبا قلب شما چی گونه مشکل دار؟
دکتر صاحبا میگه که شیرانای قلبت از وال قلبت جور است در دوا خوب میشی ولی من دوا هم خوردم خوب نشدم اینجا دیگه یک بار دوا گرفتم از پاکستان آمدم در اسلام آباد باز رفتم ماینات کردن دوا دادن ولی دوا را اینجا میخورم این تأثیر گذار نیست یک دو سه رقم دوا دادن یکیش ویتامین است یکی دوای به حساب همه قلب است یکی هم دوای میده است اگه همیشه هم دوا را
بخواه ډیر مننه چون تاسو کولای شئ راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دری ژبه باندې هم وړاندې کیږي او هلته هم ورته متخصص ډاکټر صاحب رابلل سوی کولای شئ هلته خپل پوښتنه بیا هم مطرح کړئ. اوس به هم ډاکټر صاحب ته زوار ورکم چې دغه تاسو پوښتنه ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دی اوریدونکو ته څه وایي؟ ویلی ورس کلون راهیسې د زړه تکلیف لرم، شریانونه مشکل لري او دغه راز وایي چې سینې او د وګو ترمنځ درد احساسوي.
دغه وروسته کوم د درد خبره کوي، غالبا د زړه درد د زړه شریانی ناروغي او درد دی، او د دې په خاطر باندې کوم لازم معاینات دي؟ اول ګراف کیږي، باغې کې تغیرات لیدل کیږي، د وینې معاینات کیږي، باغې کې څه د زړه نه چې د مواد افرازيږي او هغه وینې کې د زړه حمله د وجه نه زیاتېږي هغه موږ ګورو، او دریم څه چې هغه د زړه ایکو ده. خو په دې ټولو کې موږ د زړه د شریانونو ناروغي قطعي نشو معلومولی. قطعي چې معلومی دي نو هغه په انجیوګرافي باندې معلومی دي. نو که دغه ورور کوم متخصص د زړه ته مراجعه وکړي، یو یې داونه کول غواړم د فرصت نه په استفادې کې. اوس الحمدلله په افغانستان کې او بیا خصوصا په کابل کې د زړه د ناروغیو تداویان په مختلفو مراکزو کې کیږي، او اړتیا نشته چې زموږ هیوادوال هغه بې ځایه ځان تکلیف کړي. مګر هغه ناروغي چې موږ په دې پوهیږو، متخصصین وپوهیږي چې دا د تنشته دی او هغه ته موږ توصیه کوو، موږ ورته خپل ریفلوسي کورکو بیا کولی شي لاړ شي. نو دا د تکیږي په وطن کې په مختلفو ولایتونو کې کیږي، او په کابل کې ټول مراکز شته. په دوی چېرته مراجعه وکړي که متخصص ته، او هغوی به بیا د دې لپاره انجیوګرافي وکړي او وګوري چې رښتیا هم د زړه جرمونه بند دي. که بند وي، بیا صرف دوا باندې نه کیږي، که فیصدي د سکېټو نه زیاته وي نو بیا سټنټ اچولو ته اړتیا پیښیږي او یا خلاص عملیات ترسره کیږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې لا غوړیدونکو پښتنه به جواب پرې نه کوي. غوړیدونکو په واتس اپ کې را تخپل پښتنه پرې کړه.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو د صحت کارکونکو ټول د سلامونه باندې کې وړاندې کوم. پښتنه مې محترم ډاکټر صاحب څخه دا ده چې د ما زړه سوري تقریبا 2.5 کال مخکې مې عملیات ورته وکړ په لایزر باندې، نو هغه د زړه تکلیف او مشکلات ټول مخسول. اوس مې د ټیسټونو هغه وکړه د پخې مخوګيږي او پړسيږي چې د علت څه شته؟ ولن نو ټاپ کړه جواب راکړي. په پخې مخ پړسيږي او خوګيږي زیات، کله چې درد غولې وخن درد حرام آرام وي او کنه درد کوي. دې علت په چې ډیر تور کم ټیسټونو مو وکړل او عملیات مهم دې لپ په خبر کې کړایو په لایزر باندې د رسمي له سورایو هغه وسرو ده.
ډیره مننه د دې اوریدونکو پوښتنه مو واوري. د راځي بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکو چې پوښتنې سره څو دانې سی به ډاکټر صاحب ځوابونه ورکړي. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
لوجین صاحب ما غوړی ان شاء الله.
غاګ مرادي قاری صاحب پښتون ستړي مشي. مهرباني
ستړي مشي. سلامونه تاسو تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه معلوماته ډاکټر صاحب ته اول خو خدای ته استخیر درکې چې دا پروګرامونه مرسته جوړوي. موږ بیا تقریبا په مظلومیت کې بیا که خلګې نه پوهیږو په دې تخصص نه لرو، وګورې موږ ملایان خو تخصص نه لرو. نو د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې موضوع قلبي ده. ډاکټر صاحب ما څه پروګرام نه دی اوریدلی، ویلي دلته داسې راډیو نه اوریدل کې دا څو عمر موږ دی په عذاب یو. دغه د قلب مریضي اصلا د چی شي پیدا کیږي؟ یا د قلب مریضي څو ډوله ده؟ یا د قلبي مریضي په نورو کې ډیره پیدا کیږي که په ښځو کې ډیره پیدا کیږي او په ماشومانو کې هم پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ او دغه لوړ فشار د وینې یا د وینو غوړ دا هم بایسته قلبي مریضي کېدلی شي که نه شي کېدلی؟ دا قدر پوښتنې مې درته درلودې.
ډیر مننه قاری صاحب پښتون کې سهم مخکې ډاکټر صاحب د زړه د ناروغۍ په څرنګوالي او د غراز عواملو باندې او په بڼو باندې تم شو. بیا به هم کوشش وکړو چې لاندې ځواب تاسو ترلاسه کړئ ځکه د نور اوریدونکو هم د ځواب نه اوریدل کیږي. هو مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اول هغه د بل اوریدونکو چې پیغام پریخي وای زړه مې سړای وو بیا عملیات مې وکړ اوس مې وای پخې پرسیږي او خوګيږي. او د قاری صاحب پښتون پښتنه هم تاسو اتمن اوریدل مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
نو د عمرني ورور پښتنه چې وویل د پښو پر صبر ته پیدا کیږي زړه سوري عملیاتي کړي دي وغه بند شوی دی. اوس د پښو پر صبر مختلف عوامل دي. کدواره پخې په مساوي شکل باندې پړسيږي نو بیا د ګردي ناروغي هغه د سبب کېدلی شي، د زړه ناروغي د سبب کېدلی شي، د زړه ضعف دي هغه کله چې زړه ضعیف شي یا هټلیر دی او مرحله د هیور شي نو په هغه کې د پښو پر صبر او د دیګر پرسو به دغه شانې د ستونې درګونو پرسو درامنځ کېدلی شي. نو د دې سره څنګه چې موضوعي او ځې په ځې باندې یا لوکل شکل باندې بازي مشکلات دي، مثلا د زړه د خو په وریدونو کې د ویني لخته کېدل دا خپل د سپور پرسوب سبب ګرځي او د دې سره لمفاوي جریان یو بل جریان د ویني پسند کې چې هغه په وجود کې د اوبو غونډې چلیږي دا هغه بندستي د هغه د خو د پرسوب سبب ګرځي نو لږ نه ځینې ویل غواړي چې دا تکلیف اصلا نشته د سمعینات او دا باید وشي ترڅو چې قضیه تشخیص ته تړاو ورسیږي د مولوی صاحب محترم چې کومه پوښتنه ده نو موږ خو مخکې ویل خو بیا به مختصرا دې ته د زړه ناروغي چې دي دا څلور نوه عمده ناروغي دي د زړه شریانونو ناروغي دي چې په هغه کې د زړه شریانونو تنګیږي یا بندیږي او د زړه عضلات سوینه نه رسیږي او د زړه حمله رامنځته کېدلی شي دوهم ډول ناروغي د زړه د والونو ناروغي دي وال چې د شریان سره تفاوت لري او د زړه والونه چې دي هغه بندیږي نه خو هغه یا تنګیږي او یا په عدم کفایه او په ناقابلیت باندې اخته کیږي چې خپل کار کوي ستاسو نه شي نو په دې صورت یا ترمیمی کې او یا هغه استلتیګي بل والا چول کیږي خاص عملیات دلاره نه دریم شی چې د زړه تاسو پوښتنه کې دا پوښتنه موجوده چې آیا دا کوچنیان مخته کوي اکثر کوچنیان په خته کېږي موزادي د زړه ناروغي دي چې د پوری ورته وي او څلورم ډول ناروغي چې هغه د زړه د برخې سره ناروغي دي هم دا عوامل چې دي د هر ناروغي بیل بیل دي د حاملګۍ په دوران کې د میندو صحیح حفاظت نه کول دا په خپل د زړه ناروغي سبب ګرځي دي څه وایرسي ناروغي دي چې هغه مور ته پیښېدلې شي او داغه د وجه نه د هغه ماشوم کې په اول درې میاشتې کې د حمل هغه د زړه په ناروغي باندې اخته کېدلې شي د زړه توري په کرامت کېدلې شي د ډېرو نږدې خپلوانو په منځ کې ودونه چې په خپل زړه ناروغي رامنځته کړې شي مور د زړه ناروغي او د مولي شبله پوښتنه دا و چې آیا لوړ غوړ د ویني هغه بالکل د ویني د غوړ اندازه چې لوړیږي دا په خپل د زړه ناروغي لپاره یو ډېر عمده خطر لامل دی او دا د خطر په مرض کې انسان واقع کوي
خا ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې د زین اوریدونکو پوښتنې دي دا به هم لاندې لاندې راوخلو لاندې ځوابونه به ورکو بیا به بحث سره کرا کرا پای ته ورسو په دې چې څوک چې زړه مو خوندي پاتې شي یو اوریدونکو عبد الصلاح الدین جلالی لیکلی وای زه د زړه مریض يم شاته د ولو ماینس کې یو درد دی ایا دا د زړه په ناروغیو کې راځي او کنه او زه وای د ورځې 15 کیلومتر قدم هم وهم او ډاکټر صاحب وای راته ویلي دي چې دا د اعصابو درد ده د روی هم را تر کړی وای چې د ولو د منز درد د زړه له ناروغي سره کوم تړاو نه لري
جواب ورکوم چې په منتج شم
نه نه مهرباني وکړئ دا پوښتنه جواب کړئ بیا به بل اوریدونکو ته ورشو
یو خو دغه وروسته 15 کیلومتر وای دا یو ډیره پیسه خبره ده
خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پریش ولا پر حال زموږه تخنیکی همکار به هڅو کی چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري د تا ځانګړې شوی چې په افغانستان کې د زړه ناروغي څومره عام دي کوم ډول تر ټولو ډیره خطرناک دي او ولې زړه له ناروغي سره مخامخ کیږي په دې مسایلو متر اوسه د خبرونه تر دې برخې پورې بحث وکړه او ریډونکو هم خپل پوښتنې په واتس اپ ټلیفون او د غراس پښتو فیسبوک باندې راته مطرح کړل ډاکټر صبر ته ځواب وایي په لګو چې بو کې چې د بحث پاتې دي په دې تمکیګو چې څه وکړو چې زړه مو مسؤن پاتې شي په اړه ډاکټر صبر ته سټډیو سره وصل شوې دي ډاکټر صبر بخې چې دغه مخابراتي ستونزې دی اړیکې سره پرې را پرې کیږي د دغه ریډونکو په پوښتنه باندې تاسو تبصره کوله وای دا چې 15 کیلومتر قدم وهینو دا یو ښه کار دی هم دغه فکر کوم اړیکې هم سره پرې شوله
بالکل دا چې 15 کیلومتر فاصله وهی د ورځي دا یو ډېر بهترین خبره ده او دې خبرې معنا ده چې او در په دې د حرکت په حالت کم درد نه پیدا کیږي نو بیا دا د زړه تکلیف نه لري ځکه د زړه د رګونو ناروغي چې دي د هغه څوک لري عمده وسخه داري یو خاص وسخه داري چې هغه کله حرکت کوي یا کله فزیکی فعالیت کوي یو شی اوچتي وزن اوچتي د هغه سره زیاتیږي خو د استراحت د حالت سره هغه کمیږي نو که دا د استراحت په حالت کې او دا د مزل په وخت کې نه وي نو دا برعکس خبره ده نو بیا دا د اطمینان لري چې دا زړه درد نه دی خو بیا هم د دې لپاره یو ځل د سکرینینګ معاینات کول دي چې وګوري ټول شیان د املا د ولو په منځ کې کم درد دي دا موږ نه شو ویلای چې دا د زړه درد نشي کېدلی یعنی ممکن نه وي ولیکن را کولای نه شو نو دې په خاطر خره یو ځل خپل سکرینینګ وکړي او د یو متخصص سره د نږدې نه وګوري
بله ډاکټر صاحب کور ودان جمعه ګل عباسین پوښتنه کړې دا وای ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده چې زما په دا چپ اړخ کې درد دی او په چپ اړخ وای خوب هم ناراضي د زړه ګراف می وای کړی دا وای ډاکټر صاحب راته ویلي چې څه مشکل نسته اما بل ډاکټر صاحب راته ایکس ری کړی دا له ایکس ری نه ورسته وای راته ویلي چې زړه دې پړسیدلې آیا وای د ایکس ری لاره نه د زړه تشخیص کیږي او کنه؟ وای څه معلومات را تر کوي؟
دا باسنو د پښتنو په جواب کې د زړه د شخص طرف دردونه او د سینې او دا خو او یا د سینې عمومي دردونه دا خو د زړه د دردونو کېدلې شي. د زړه دردونه یعنی نور یو لس قسمه ناروغي نورې مې چې هغه دغه دردونه رامنځته کوي. خو یو زړه دی استراب یا انزایتي چې دا هغه عمدتا دغه شان دردونه رامنځته کولی شي. خو د زړه دردونه عموماً داسې نه وي چې سړی هغه طرف باندې زور وکړي یا په هغې طرف باندې سم وي نو بیا درد زیات شي. هغه کله همداسې دردونه نه وي. نو یو خو دغې د هغې زیات تعلق د فزیکي فعالیت سره وي. په ایکسرے کې چې دا د زړه د اندازې غټوالی چې دی دې نه موږ کولی شو چې ووایو چې کېدای شي د زړه چمبرونه یا د زړه کوم جوړښونه چې دي هغه غټ شوي دي او زړه په ناروغۍ اخته دی. خو یوازې ایکسرے دې لپاره کافي نه ده. کله چې زړه دومره یو مرحلې ته رسیږي په ایکسرے کې د هغې غټوالی ښکارېږي نو هغه انسان خامخا اعراض لري. او په اعراضو کې لومړنی اعراض د هغه چې دی هغه ستړیا ده چې لږ مزل مخکې هغه سړی کېږي. د شپې چې اوده کېږي چې په سیټ بالښت مولي نو خوب نشي کولی بیا مجبور دی غټ بالښت باندې کښېني. نو دغه علائم پکې راښکاره کېږي د ستړیا او د ساه بندۍ. نو که دا عوامل نه وي یوازې په ایکسرے باندې موږ خبره نشو کولی بیا هم ټولو معایناتو ته اړتیا ده.
او مننه ډاکټر صاحب دغه د سابندۍ او ستړیا خبره مو وکړه. په همدې موضوع باندې نعمت الله ننګ راته پوښتنه پریښې ده. وایي ډاکټر صاحب ته سلامونه او وروسته له هغې وایي زه ستونزه لرم. هغه دا ده چې لږ کار وکړم، لږ مزل وکړم او لږ غوړ خوراک وکړم. سینه مې سوازي، ستړیا احساس وایي ژر کوم. څه عامل به وایي؟ سوي
نو دغه د زړه متاسفانه دا وخت زموږ مخ په کمېدو دی. ما غوښتل چې د زړه په اعراضو باندې خبره وکړم او همدغه به خزي چې زړه ته دا خبره یاده کړم. د زړه د ناروغیو نښې چې دي او چې په انسان په خپل مریض کس هغه په خپل هغه احساس کولی شي، اولنی مهم شی چې دی هغه د سینې درد دی. او دا درد چې دي دا فزیکي فعالیت سره زیاتېږي او استراحت سره کمېږي. عمدتاً ډېر دوام نه کوي، شل دقیقې نیم ساعت دې نه زیات دوام نه کوي. او چپ طرف ته کله خپرېږي، چپ لاس ته، کله ورمیک ته ځي، کله ژامه ځان ته رانیږي او کله شا طرف ته ځي. دغه د دې درد وسکونه دي. دغه دردونه چې دي نورو امراضو کې هم پیدا کېدلی شي، خو د زړه ناروغي یو دغه دردونه سبب کېدلی شي. یو دوهم د شی چې دی هغه ستړیا ده. ستړیا تیاری کې موږ بیا ګریډونه لرو چې اول ګریډ دی، دویم دی د نیویارک هارت اسوسیشن یا د نیویارک قلبي اتحادي د هغه دغه دي د کلاسونو د کلاسونو 2 او 3 او 4 څلورو پورې. مثلا په عادي فعالیت باندې سړی ستړی کېږي که نه، د عادي فعالیت نه لږ زیات فعالیت کوي، دوه ځینې خېږي، دوه بلاکه بیا ستړی کېږي. مثلا بیخي فعالیت نشي کولی چې معمولي فعالیت هم کړی کېږي. او بعضې داسې خلک دي حتی د استراحت په حالت کې ستړي. نو دا د زړه د ناروغۍ نښې دي ستړیا. او دا ورو ورو چې زه کار کوم ستړی کېږم. نو زما توصیه او مشوره دا ده چې دا ورو حتما خپل د زړه دغه ټریننګ وکړي او د زړه یو متخصص ته مراجعه وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سر ازي بحث ورو ورو راټول کو. ډاکټر صاحب همدې نتیجې ته راسو چې څه وکړو د ژوند په اوږدو کې تر څو مو د وجود دغه حساسه او مهمه برخه چې زړه ده یا قلب ده دا په ناروغۍ اخته نشي او خوندي پاتې شي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. اصل موږ باید په دې کې لکه سم شو او زمونږ اورېدونکي په دې باندې ځان پوه کړي. اولنۍ خبره خو هغه دا ده چې موږ مخکې ویل چې کوم د زړه سیریانی ناروغۍ دي هغه کسبي ناروغۍ دي. یعنی هغه موږ کسب کوو د ژوند په اوږدو کې. او ځینې خدای چې دي چې هغه زمونږ پکې کوم مداخلت نشته دی او د الله جو خلقت دی او انسان د امتحان سره مخ کیږي. نو هغه دا دی چې مثلا زمونږ په مورداري شکل باندې سودي پیدا شوي. خو د هغې لپاره هم ښه خبره دا ده اوس موږ بالفعل موږ یو ټولنه جوړه کړې په افغانستان کې د سیف هرت یا د زړونو د نجات او د زړه ژغورنې ټولنې په نوم. موږ زړه دی چې موږ په ټولنې ته لاړ شو او په ټولنې کې مخکې دی نه چې خلک ټپخانې ته مراجعه وکړي. موږ سکرینینګ وکړو د خلکو او خلک وګورو، ماشومان وګورو، هغه ماشومان چې هغوی خبر نه دي د زړه په ناروغۍ اخته دي. یو وخت داسې راځي چې زړه ډېر ضعیفه شوي او بیا عملیات ورته فایده نه کوي یا تداوي فایده نه کوي. نو ښه خبره دا ده یوه چې موږ د زړه مخنیوی وکړو او پرمختللو مرحلو ځان ساتو. نو خپل چیکپ وکړو، خپل سکرینینګ وکړو، مراجعه وکړو ډاکټر ته، یو عام د داخلي ډاکټر ته، او هغه زموږ ټول شیان وګوري او بیا موږ ته وویل چې یاره زړه ناروغي درو که نه لرو. دوهم کار دا دی چې هغه د خطر عواملو فکتورونه چې هغه موږ د زړه په ناروغۍ اخته کولی شي هغه موږ کم کړو. هغه دوه قسمه دي. یو قسم قابل تغییر دي، یو قسم تغییر نه خوري. هغه قابل تغییر چې دي موډیفایبل، هغه مثلا سیګریټ دي. موږ سیګریټ باید ونه څکو. سیګریټ په خلاف باندې یو ډېر لوی ولسي کمپاین باید شروع شي، دا بند شي. حتی هغه کسان چې هغې خپله سیګریټ نه څکي خو د سیګریټیانو سره د هغوی ملګري دي او په پیسې او شکل سره هغوی دا کش کوي، هغه هم په دې خطر کې واقع دي. بل د مالګې زیات استعمال چې سپین زهر ورته ویل کېږي مالګه زیات استعمال نه کړو. د دې سره څنګه فزیکي فعالیت څنګه باید وکړو؟ ورزش وکړو، د ورځې نیم ساعت ورزش او یا 15 نه 30 پورې قدم وهل چې تقریبا دا 2.5 کیلومتره لاره کېږي، چې په منظم شکل سره دام کوو دام زموږ د زړه ساتنې لپاره ډېر لوی تاثیر او اغېز لري. د دې سره څنګه د خپلو غوړو د هغې اندازه موږ په وینه کې کنټرول کړو، د هغې سره د شکر ناروغي که څوک لري هغه باید کنټرول وساتي، پرته فشار یا د وینې د فشار زیاتوالی هغه باید موږ کنټرول وساتو تر څو چې موږ د دې ناروغۍ ښکار نه شو. او د دې سره دا هغه څه دي چې موږ یې تغیر کولی شو، هغه څه چې موږ یې نه شو تغیر کولی هغه زموږ جینټکس دی، زموږ ارثي شکل باندې چې الله موږ څنګه پیدا کړي وو، موږ اسی پذیره یو نه یو، هغه موږ تغیر نه شو کولی. د میندو لپاره د حاملګۍ په دوران کې ټول هغه اهتمامات هر اخل ضرور طلب دوی د ولادت نه مخکې دغه سره وګوري، ډاکټران سره وګوري، او انټینټل کیر ورته ویل کېږي ان سي یا مراقبتونه د ولادت نه مخکې هغه باید وشي، تر څو د دوی اهتمامات ټول وشي او د دوی بچیانو کې به هغه مرضیان رامنځته نه شي چې هغه د زړه د دغه ناروغۍ. د دې سره څنګه چې د زړه انتاني او میکروبي ناروغۍ ستونې تکالیف خصوصا موږ په وخت باندې مراجعه وکړو، او مخکې دې نه چې خدای نه خواسته موږ داسې یو حالت ته ورسېږو چې د زړه د ستونې د ناروغۍ د وجې نه زموږ بیا دغه بند شوی په اصطلاح سره د زړه والونه په تنګ شي، نو موږ باید هغې مخنیوی مخکې د مخکې نه کړی. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولی شو د زړه د ناروغیو مخنیوی پرې وکړو.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو که څه هم مخکې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا مهال خصوصا پلازمینه کابل کې د زړه د معایناتو او دغه راز درملنې امکانات هم ډېر دي، راځي که د هیواد په کچه خبرې وکړو د زړه د ناروغیو په برخه کې دا مهال پرمختګونه څه دي، او آیا د زړه هر ډول ناروغي په افغانستان کې درملنه کیږي؟
لودین صاحب، د ډېر کم وخت په دې کې ډېره مهمه خبره تاسو راوښ کړل، کاشکې په دې باندې موږ مستقل بحث مو لرو. د 2013 ولسم کال نه سره شاید د خپل په شخصي ډول باندې، یعنی موږ هڅه کړې ده د نورو ملګرو سره چې څه ورونه زمونږ د بیرونه د اروپا نه راغلي، دا اوس هم د ډاکټر صاحب په نوم باندې موږ سره ملګري دي، هغه بلفیل ته اوسېږي خو دلته راغلي. کوشش هم دا دی چې په دولتي روغتونونو کې موږ د زړه دغه را پیدا کړو، ځکه خلک غریب دي او دغه توانایي نه لري. نو متاسفانه موږ تر اوسه پورې نه یو توانې دي، هغه چې د جمهوریت په واخره کې موږ مرحله ته ورسېدلو، او د اسلامي امارت په لاتک سره زموږ هیله دا وه چې هغه به نور هم دغه شي، خو تر اوسه موږ لا نه یو کامیاب شوي چې په دولتي کچه هغه مراکز رامنځته شي. په خصوصي سکتور کې د زړه پرمختللي معاینات، د زړه پرمختللي عملیات دا ټول شیان کېږي، خو خلک غریب دي او هغه وسنه لري او هغه نه شي ورته ولې. نو که په دولتي کچه باندې دغه شی رامنځته شي، او دې لپاره زموږ غوښتنه به د ازادي راډیو نه دی یو بحث دغه شان رامنځته کړي چې په هغه کې موږ هغه لاره چارو بحث وکړو چې په اسانه طریقې سره په دولتي روغتونونو کې موږ دا شی رامنځته کولی شو.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، بحث مو پای ته رسیږي. فقط یو دقیقه یو نیمه دقیقه کې د پای خبرې غواړی وکړي، یا هغه خبرې چې تر اوسه فکر کوي پاتې دي او په لاندو کې کولای شي د سپارښتنو په توګه باندې مهرباني.
او ډیر مننه د ازادي راډیو د لارې نه غواړم یو ځل بیا خپل ټول ولست هغه ته دا خواسته کوم چې د انسان ته حق دی، الله دې هغه لوی امانت ته موږ پیدا کړی دی، او د دې ساتنه زموږ ساتي فرض دی. نو د دې په خاطر چې بیا په تداوی باندې زموږ ډیر غټه تاریخ کې یو خبره ده موږ په مخنیوي باندې په ډیرو کمو شیانو باندې موږ شو کولای د زړه د وخیمو وژونکو ناروغیو مخنیوي وکړو، او دا غل لپاره کوم څه چې ما تاسو یاد ټول امید دي چې تاسو یې اوریدلی او باغی باندې عمل درآمد وکړي. دوهمه خبره چې غواړم هغه دا ده چې په خپل هیواد کې په خپل صحي سیستم باندې اعتماد وکړو، دا هم زموږ د ملک لپاره، زموږ د بچیانو لپاره، ټول لپاره ښه ده. د ډاکټرانو او هغه کسان چې په دغه تخصص کې کار کوي هغوی ته زما غوښتنه دا ده چې هغوی خپل ځان اپډیټ وساتي، روزمره خپل معلومات اضافه کړي، نړۍ کې کوم نوي تحقیقات او ریسرچونه کېږي هغه سره ځان وتړي، او روغتونونه هغه د غریبو ناروغانو سره د مرستې لپاره خپل پیکیجونه اخلاص کړي، او په اخره کې بیا د دولت نفاس دا دی، د امارت نفاس دا دی، د حکومت نفاس دا دی، د عامې روغتیا د وزارت نفاس دا دی چې په دولتي روغتونونو کې هغه سهولتونه رامنځته کړي چې زموږ هیوادوال هغه نورو ملکونو ته نه اړکیږي د زړه ناروغیو د تداوی په خاطر باندې.
کور مودان، ډیره ډیره مننه اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له خپل میلما د زړه د جراحي او متخصص او الحیات روغتون له مشر ډاکټر خالد راشد نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او په خپل پوښتنه مو دا پروګرام لا پسې ښکلی کړ. په راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.